ګرانو اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا ډیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2020 د مې د میاشتې شپږمه نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه لرو، خو لومړی پام شي د اوس وخت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په ټوله دنیا کې په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېره 8.5 لاکه ته نږدې شوې او تر دې دمه د 2.5 لاکو نه زیات کسان مړه کړي چې اکثریت یې په یورپ او امریکا کې دي. په پاکستان کې هم تر دې دمه په کورونا وایرس د ناروغه شوو کسانو شمېره 3000 ته نږدې شوې ده او په دغه وایرس تر اوسه 1526 کسان مړه شوي دي. اخوا په پاکستان کې پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ د فعال عارف وزیر د وژنې په ضد د پی ټی ایم احتجاج کوونکي پلویان نیولي او مقدمه پی درج کړي دي. پولیس وایي دغه کسان یې د دفاع یو سلسلور سره ویخلان دي نیولي. قانوني ماهرین وایي د پاکستان آئین هر چا ته د پرم نه احتجاج حق ورکوي. او سپام شي د خبرونو تفصیل ته. د تازه شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې تر دې وخته نږدې 8.5 لاکه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي او د 2.5 لاکه نه زیات کسان یې مړه کړي. رپورټونه وایي تر اوسه د دغې ناروغۍ نه د 2.5 لاکو نه زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. کورونا وایرس په نړۍ کې تر ټولو زیات مرګونه په امریکا کې کړي دي چې د رایټرز خبری ادارې تر مخه شمیره د 1.5 لاکه نه زیاته شوې ده او تر ټولو زیات کسان یې په نیویارک ښار کې مړه کړي دي. په ټوله امریکا کې په کورونا وایرس اخته شوو کسانو شمیره د 2.5 لاکه نه زیاته شوې ده. د امریکې وروستو کورونا وایرس تر ټولو زیات خلک په برتانیا او اټلی کې وجلې دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی ټاسک فورس ختموي او په دویم پړاو کې به د دې نړیوالې وبا له امله اوختې تاوان معلوموي. په امریکا کې د داروګانو جوړونکو دوو کمپنیانو ویلي د کورونا وایرس تجرباتي ویکسین یې په انسانانو د ابتدایي ازموینې لپاره امریکې ته ورسپارلې دي. د امریکې دوا جوړونکي کمپنۍ فایزر او د جرمني یوې کمپنۍ ویلي کچري د ویکسین ازموینې یا ټیسټونه کامیاب شول نو دوی کولای شي چې د سږ کال تر اخره پورې د کورونا وایرس خلاف دغه دوا په عامه کچه د استعمال لپاره تیار کړي. دا به لومړی ویکسین وي چې په امریکا کې د استعمال لپاره به اجازه ورکړل شي. په پاکستان کې تر دې دمه په کورونا وایرس د ناروغ شوو کسانو شمیره 3000 ته نږدې شوې ده او په دغه وایرس تر اوسه 1526 کسان مړه شوي دي. د پاکستان د وزیر اعظم د قومي سلامتیا سلاکار موید یوسف وایي هیواد ته واپس ورتلونکو پاکستانیانو کې د اندازې نه زیات کورونا ټیسټونه مثبت راغلي دي. د بارانو چارو وزارت د عربو اماراتو سره په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې چې د خلیجي هیوادونو نه پاکستان ته ورتلونکو کې د کورونا وایرس شره زیاته ده. چارواکي وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات خلک په پښتونخوا کې مړه کړي دي.
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د هلو پی وی د روانو چارو خبرونه تک سره اغلاس ز احمد فواد لامیما او دغه خبرونه تاسو اوري دا ګړی مخکي ریکارډ شوی دی او تاسو ریکارډ باندې اوري دا د کچي د کورونا وایرس د دغه وبال عمله منګه ل کورون نکار مختدیو او د پخوا په تیر مونې خنيغه خبرونه ل سټډیوګانو څخه ندي نو هیله ده چې پریاله اړه زمونږ بخنه ومني ځکه چې مونږ نشو کولی د تیر په تیر د خبرونې په لړ کې ستاسو فونونو ته ستاسو ټلیفون ته ځواب درکو او ستاسو غږ هم په خبرونې کې شامل کو. نو په همدې هیله چې زر تر زره بیرته خپلې اغنیختنی خبرونې پیل وکړی شو او له تاسو غږ هم ستاسو خبرونې کې ولرلی شو. د نن ورځې خبرونه پیل کوم او نن چهارشنبه د غویي 18 ده او دا وخت په کابل کې د مازیګر 6:30 او په پاکستان کې د مازیګر 8 بجې. نو راځو د نن ورځې خبرونه ته. دا خبرونه چې دا د چین د کردار په اړه ځانګړې شوې ده، یعنی دا چې اوس مهال چې دا ټاکل شوی دی چې د افغانستان به امریکایي ځواکونه او خارجي نور قوتونه وځي، نو دا څه ویل کیږي چې چین اوس افغانستان ته سترګې ګنډلې دي او ورو ورو د چین ارتباطات د کابل د چارواکو سره او د افغان چارواکو سره او د نورو طالب چارواکو سره زیات شوي دي او غواړي چې چین د امریکا د وتل نه وروسته یو کردار خپل کړي او خپل سیاست د افغانستان په اړه په فعاله توګه بدل کړي. دا چې آیا چین به د امریکا ځای ونیولی شي او کنه، او د امریکا له وتلو نه به وروسته چین په سیمه کې څه یو رول ولري، او آیا دغه خرابه دا ډکه کړی شي که نه، پر دې ټولو باندې به خبرې وکړو د خپرونې په ترڅ کې له خپلو قدرمنو میلمنو سره. خو اول کې د کابل نه را سره ګران او قدرمن میلمه یاسر احمدزی صاحب دی چې هغه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی. و ټکه راغلاس وایو احمدزی صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. اول به په دې پیل کړو چې تاسو په دې وروستیو کې د افغانستان په اړه د چین په سیاست کې څه بدلونونه یا څه تغییرونه وینئ؟
یقینا چین نه اوس بلکې د ډېر پخوا څخه د دې کوششونه کوي، بلکې په ظاهره کې نه خو په باطنه کې حتی د امریکې د راتک افغانستان ته د دې سره یې ستونزه درلوده او خوشحاله نه و په دې چې په افغانستان کې د امریکې حضور وي. تاسو وګورئ په تیرو کې د سولې لپاره د سولې خبرو اترو لپاره چین ناستې ترسره کړې دي د طالبانو د مشرانو او نورو افغان وګړو ترمنځ په چین کې، چې دا خپله دوه نوه ستونزې جوړې کړې په هغه وخت کې. یو خو دا چې یو نوه همغږي نوه د یوې خوانه د امریکي متحده ایالاتو کوششونه د سولې خبرو اترو کول، له بله پلوه چین ځان ته په دې موضوع بوخته وه. دا ټول هغه څه دي چې چین په دې کوشش کې دی چې په نحوې د امریکې ځای ناستی شي په افغانستان کې، او هر هغه څه نه چې دی وشي کولی، هر هغه فعالیت نه او هر هغه کار نه به دریغ ونه کړي، بلکې عملي به کړي تر څو دغه موضوع ترسره شي. په دې ځای کې یو ستر لامل یې هغه د افغانستان نږدې کېدل د چین له یو سیاسي او اقتصادي رقیب چې هغه هند دی، له ده سره دغه رقابت چین دې ته اړ ویستلی چې چین باید ډېره پاملرنه افغانستان کې ولري. له بله پلوه د چین نږدېوالی له پاکستان سره او هلته بېرته د پاکستان تاثیرات د طالبانو په ډلې باندې، دا هغه یو څه دی چې د چین اقتصادي مسایل له پاکستان سره بللا پیاوړي کړي، او تر څنګ یې چین څنګه چې سترګې ګنډلې د افغانستان اقتصادي مسایلو لپاره، نو دغه لپاره به هم په نحوې لاره هواره کړي. په دې وروستیو کې تاسو وګورئ ډېرې ناستې ولاړې په دې شوي دي، او ټلیفوني خبرې اترې مثلا د چین د خارجه وزیر او د افغانستان د نوي خارجه وزیر ښاغلي اتمر ترمنځ شوي. ډېری مسایل په دې باندې رانغښتي دي چې څنګه چین وشي کولی خپل شتون ته که هغه اقتصادي وي او که سیاسي شتون وي په افغانستان کې لا پراخه کړي. او دا چې اوس د قرآن او وایروس له خاطره مثلا د امریکي حکومت تصمیم نیولی چې خپل اساکر ول افغانستان وباسي، چین کوشش د دې کې دی چې په نحوې له دغه نه ډېره ستره استفاده وکړي او دغه تشه په نحوې د ځان په ګټه ډکه کړي.
احمد صاحب، خبر دلته راوچتېږي چې چین خو د ډېر پخوا راهیسې د که څه هم د افغانستان ګاونډی پاته هېواد پاته شوی دی، یو ګډ سرحد هم د افغانستان سره یو وړوکی سرحد لري، خو له ډېر وخت راهیسې نه د افغانستان په چارو کې د مداخلت او یا د ښکېلتیا نه ډډه کړې ده. حتی که په افغانستان کې جنگونه راغلل، که د شوروي قواو جګړې شروع کړې، که د جهاد وخت و او که وروسته دغه د مقاومت او د طالبانو سره د جګړې وخت و، که د طالبانو د رژیم په وخت و وروسته دغه، دوی چین همیشه د افغانستان په مسلې کې ګوښه پاتې شوی دی، بې طرفه پاتې شوی دی، خو اوس دا سیاست خپل چینجوي. خبره دا ده چې دغه خبرې چې تاسو وکړئ چې چین اوس غواړي چې دغه ګټې ترلاسه کړي یا دغه کارونه وکړي، تر اوسه پورې ولې داسې څه نه کول؟ څه شي د دغه څه باعث ګرځېدلی و چې چین د افغانستان د موضوع په اړه بې علاقه پاتې شي په دا تیرو څو لسیزو کې؟
تاسې وګورئ، هغه مهال ما مخکې یو اشاره وکړه د هند حضور ته او د اړیکو ته د افغانستان له حکومت سره. اړیکې اوس سبب د دې کېږي چې چین باید په دې باندې تجدید نظر وکړي چې دوباره هغه څه یو څه چې که چیرې چین پرې فکر ونه کړي او په دې اړه یو اقدام ونه کړي، شاید په آینده کې د چین لپاره یو درد سر شي. چین په دې اند چې په چین کې او واقعیت هم تقریبا همداسې ده چې د اقتصادي پلوه اوس یو امپایر دی د نړۍ، نو وخت چې چین دلته زموږ په ګاونډیتوب کې وي، کله هغه دې ته اجازه ورکوي چې هند مثلا دلچسپي د دې ولري چې هغه په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او افغانستان کې د خپلې پانګونې پر اساس نورو مسایلو ته لاس پیدا کړي. دلته چین هیڅکله نه غواړي، اما دلته د هند دلچسپي په افغانستان کې د دې لپاره نه ده چې اصلي هدف به د پانګونې موضوع وي. د هند لپاره اصلي موضوع پاکستان، او هغه له هره طریقه چې وي غواړي، چون ډېر پخواني سیاسي رقیبان دي، غواړي چې د پاکستان لپاره په افغانستان کې خپل حضور رغنده وساتي، قوي وساتي. نو دغه څه سبب د دې شوی چې چین دې ته متوجه کړی دی چې که په تېرو لسیزو کې دې موضوع ته پام هم نه وکړی، خو اوس باید پام وکړي، ځکه هغه څه چې چین یې اوس نه کوي د یو بل هیواد له خوا به بیا ترسره شي او د چین لپاره به بیا په راتلونکي کې یو دردسر جوړ کړي. زه فکر کوم یو ستر لامل یې همدغه دی. بل لامل دا دی چې چین هم له امریکې سره ځینې رقابتونه لري، همچنان په اقتصادي لحاظ. نو وخت چې امریکې حضور په افغانستان کې د کمیدلو خواته ځي، چین به د دغه موقع نه ګټه پورته کوي او راځي به تر څو بیرته دغسې یو څه رانشي په افغانستان کې چې هغه ځای چې امریکې نیولی و چې یو بل هیواد په رانشي او دغه څه ترلاسه نه کړي. حتی ګونګوسې د دې دي چې ځینې نور هیوادونه به په مختلفو انواعو باندې کوشش د دې کوي چې د امریکې د حضور د کمېدو یا کمرنګه کېدو نه وروسته هغوی په نحوې حضور پیدا کړي، یعنی دغسې کوم به کاملا یو بله بڼه ونیسي. مثلا د ناټو په مجموع کې د شتون کمرنګه کېدل برخه کې د وروسته به ځینې هیوادونه په مختلفو بڼو اقدام وکړي. حتی د روس شکل شته چې هغه به د دې اقدام کوي چې دلته په نحوې خپل حضور ته رنګ ورکړي او زیاتې کړي.
اوس پوښتنه دلته پیدا کېږي، احمد صاحب، چې چین آیا کولی شي هغه رول یا هغه کردار ادا کړي کوم چې امریکا په دا تېرو شلو کالو کې په افغانستان کې ادا کړی دی؟ امریکا یو لوی اقتصادي قوت دی، چین هم لوی اقتصادي قوت دی، خو موږ ګورو چې امریکا بیا ډېرې زیاتې مرستې هم د افغانستان سره کړي دي، ډېرې هلته پروجکټونه یا منصوبې د جوړېدو یا د مرستې هم هلته ترسره کړلي، خو چین تر اوسه پورې یوازې هغو ملګرو هیوادونو ته خپل چې ورسره دي په پور یا په قرضې باندې دغه پروجکټونه ورکوي، یعنی کومه غټه مرسته ورسره نشي کولی. تاسو فکر کوئ چې په دې شي کې به چین د امریکا ځای ډکي؟
ډېره مشکله ده، ځکه چې په دې کې سره له دې چې امریکا خپله یو ستر اقتصادي ځواک د نړۍ تر څنګ د ناټو غړي هیوادونه هم ورسره ملول او دو په شریکه د تروریزم د سرکوبولو لپاره دا یو ستره موضوع سره مرسته وه چې د افغانستان سره وکړه. او د دې برسیره د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې امریکې ډیر غټ مصارف کړی دي چې چین یې په هیڅ وجه نه کوي او نه به تر سره کوي. هغه دا چې مونږ یو بل مثال ته اشاره وکړو، اصل هغې به پوه شو چې یاره چین څومره د دې توانایی لري یا څومره دلچسپي د دې لري چې په افغانستان کې په رښتینی ډول پانګونه وکړي او خپلې پیسې په مصرف ورسوي. تاسې وګورئ د چین یو غټ دا پروژه چې هغه د ګذر ولایت کې د عیناکو د سلخان دی چې په هغه کې چین غوښتل چې پانګونه وکړي. دغه موضوع کلونه یې تر اوسه ونیول، اما عملي بڼه یې متاسفانه تر اوسه هم کته چې وګورئ داسې خاص ملموسه نتیجه دغه پروژې تر اوسه له ځانه سره نه ده درلودلې، چې حتی تر اوسه دغه سیمې امنیت موضوع هم چې قرار وي باید عملي سوی وی، هغه امنیت یې نه دی نیول سوی. دا په دې معنا ده چې چین کومه خاصه دلچسپي په دې موضوعاتو کې نه لري، بلکې غواړي هغه مړی چې د یو بل چا خولې په لاس کې د بل چا له خولې مباسي او خپله یې په نحوې زورګیره کړي. کتاسو ته په یاد دي فقط په تیر نومبر کې اغلی الیس ویل چې د افغانستان لپاره په اصلن په د مرکزی او جنوبی آسیا لپاره د امریکې استازي چې اوس په کور ده او متقاعده ده، هم د چین د دغه کاذبه نقش څخه یې واضح انتقاد وکړ او دغه موضوع چې چین فقط په یو کاذب شکل په افغانستان کې ادعا د غټو غټو موضوعاتو کوي، اما په واقعیت کې داسې نه دي. تاسې وګورئ د چین لپاره تر ټولو مهمه موضوع اقتصادي موضوعات دي. چین په سیاسي لحاظ ډېر موضوعاتو کې نه غواړي ځان داخل کړي، په اقتصادي لحاظ یې ځان په اکثرو هېوادونو کې داخل کړی دی چې بالاخره همدغه اقتصاد چې راتلونکي ګام کې په بل ګام کې هغه په سیاسي لحاظ هم وشي کولی، هغه ځکه خپل کنټرول وشي درلودلی. مثلا د پاکستان سره د چین تجارتي اړیکې اوس غواړي چې هماغه اړیکو ته په نحوې داسې ډول رونق ورکړي چې د افغانستان مارکیټ هم خپل کړي. اما دا چې چین به بلایوازه مرستې کوي د امریکې په شان یا د امریکې د نورو پارتنرو هیوادونو په شان د ناټو د غړو هیوادونو په شان دا ناممکنه ده، ځکه چین لپاره یې هغه موضوعات ستر اقتصادي موضوعات تر ټولو مهمه دي او هغه نه غواړي په مفتو کې داسې یو څه وکړي. په هر هیواد کې که چین سرمایه ګذاري کړې ده بالاخره تر شا یې یو بل سیاسي موضوع پټه ده چې د هغه لپاره یې اصلا داسې یو څه کړي. اما برعکس امریکې هغسې څه نه وکړي. امریکې غوښتل چې په نړۍ کې د تروریزم ځالې له منځه یوسي تر څو نه د امریکې متحده ایالات دوباره تهدید شي د تروریزم څخه او نه هم خپله همغه سیمه تهدید شي، چې دا لامل د دې شو چې سره له دې چې دغه کاونترنګ اکسټریمیزم موضوع تر څنګ د نور د دې ته ورته موضوعاتو د سره تر څنګ خپله انکشافي پروژو ته هم دو وده وکړه چې په ملیونو ډالر په دې برخه کې پروسه په مصرف رسېدلي. زه به هغه بلې برخې ته ځینو دوستانو انتقاد ولسي چې څه شي ویلي تر اوسه، دا چې موږ خپل افغانان غلو، دا چې موږ خپل څو استفاده وکړه، دا چې موږ خپل هغه سم چې وعده کړې وه هسې موږ او د ملت پیسې موږ واقع باندې چې ملت جوړ شوی وی دغه ملک جوړ شوی هغه مو غلا کړې او په نورو هېوادونو کې مو بلند منزلونه جوړ کړل او سرمایه ګذاریانې مو وکړې، دا زموږ شخصي ستونزه ده. اما په واقعیت کې امریکې متحده ایالاتو په دې برخه کې ډېرې غټې مرستې کړې دي چې که اوس یې څوک نه ویني نو راتلونکی تاریخ به له دې نه سترګې نه شي پټولی.
مننه احمد زیتب. یو بل خبره چې دلته د ستاسو خبرو نه ما زه پوه شوم هغه دا دی چې خای د امریکا له وتل وروسته چین یو ډول رقابت کې راشي د نورو سیمو سیمایي هیوادونو قوتونو سره لکه انډیا یا هند. اوس پوښتنه دلته ده چې آیا د دین وروسته موږ د دې شي شاید پاتې کیږو چې افغانستان به بیا د دوو قوتونو د رقابت میدان وي، آیا یا به هم د افغانستان پر سر د هند او د چین تر منځ یو ډول رقابت روان وي که څنګه؟
په دې کې هیڅ شک نشته. زما مخکې دې ته دغه و چې ته هم اشاره وکړم د دوه ونو چې حتی امکان د بیشته چې د دریو او د اته تر هغې زیات تو قوتونو ترمنځ یو رقابتي میدان ته د تلو په حالت کې افغانستان. تاسو وګورئ زه یو مثال تاسو ته د سوریې درکوم. سوریې کې چې کله وضعیت خرابیږي په سوریې کې همدغه اوس یو غټ رقابت د روسیې، امریکې، ایران، سعودي عربستان د دې ټولو ترمنځ یو رقابتي میدان دی سوریا همدا اوس. افغانستان هم لرې نه ده له داسې یو موضوع څخه که چیرې داسې وشي، چون اوس امریکې په نحوې خپل کنټرول ساتلی دی، خو که چیرې امریکا له دې زینزي او دغه تشه رامنځته کېږي نو دلته به چین ونشي کولای چې پر ټول افغانستان په نحوې خپل کنټرول وساتي. نو یوه خاصه سیمه یا هغه ځایونه چې د دلچسپي ده هغه ځایونه به د چین د کنټرول لاندې وي په نحوې، یعنې هلته به خپل حمایت هم کوي، هلته به په نحوې سرمایه ګذاري کوي او د هغه ځای خلک سیاسون دا به حمایت کوي. هغه د هند طرفدار دي. په دغه حالت کې که هند او چین خپله دغه کار نه کوي نو دغه طرفداران به یې د هغوی هغه اجنډاګانې په افغانستان کې تطبیقوي، چې دا به بدبختانه ووایم چې دا به د افغانستان د لا سبب دی. او مخکې له دې چې دغه موضوع لا پیچلی کېږي دلته افغان حکومت ته هم په کار دی چې هېڅکله د داسې یو قدم وانخلي چې هغه افغانستان آینده له ډېرو غټو استعمال شي.
ډېره مننه سلامونه اوریدونکو زمونږ غږ له وی ای ډی ریډیون اوري. لږې شېبې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو
د واشنگتن دی او تاسو د وایس اف امریکا جیو خبرونه اورئ.
بیا هم خرغلی دا وی ډی ریډیو دا او تاسو نو غاګله واشنگتن دی سین اورئ. دا د هلو وی دروانو شارو خبرونه ده چې نن مو د پسیمه کې د چین د اوسنی او آینده کردار په اړه د سیاسي او اقتصادي کردار په اړه ځانګړې کړې ده. زمونږ سره اوس یو بل قدرمن میلمه هم په خبرونه کې یو ځای شو چې هغه د پاکستان او وتلې نامتو پښتون سیاستوال او سیاسي څېړونکی ښاغلی افراطیاب خټک صاحب دی چې ورته ښه راغلاست وایو. خټک صاحب تړي مشي په خیر راغلی.
مننه کور مو وطن
او سلامت اوسئ. خټک صاحب زمونږ د نن ورځې د خبرونې موضوع خو دغه د چین د سیاست بدلون دی د افغانستان او د سیمې په مقابل کې. اوس غواړم ساسونه دا واورم چې د افغانستان په تړاو د سیم د چین سیاست به څومره ګټور وي که چیرې بدل شي او که چیرې چین ډېر وغواړي چې د افغانستان په سیاست کې شامل شي د پخوا په څیر ګوښه پاتې نشي.
چین په سیاست کې د افغانستان په باره کې خصوصا چې کومه پالیسي لري په هغه کې ډېر بدلونونه راغلي دي. د ساره جنگ په جریان کې چینیانو همیشه د پاکستان سیاست تعقیبولو او په دې کې خپل طرف نه هیڅ کمې زیاتې نه کولو، خو تیرو څو کلونو کې چینیانو خپل سیاست بدل کړی دی. غواړي چې افغانستان کې سوله راشي او افغانستان او هغه پروژه کې هغه منصوبه کې چې چین یې د سیمې او نړۍ لپاره لري، یعنی دا یو بیلټ او یو روډ، د دې په پروژې کې د افغانستان ډېر اهمیت دی او چین غواړي چې لکه څنګه چې پاکستان دې پروژه کې شامل شوی دی دغسې د افغانستان هم شامل شي. ډېر لپاره چینیانو افغانستان لپاره په تېرو څو کلونو کې خصوصي نماینده ټاکلی دی. چین تلاش کړی دی چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روغې جاري وکړي او د دې لپاره یې څو ځله کوششونه کړي دي، غونډې برابرې کړي دي. د طالبانو د افغانستان حکومت خلاف په منځ کې خبرو اترو لپاره هم چینیانو تلاش کړی دی. نو چینیان داسې ښکاري چې په افغانستان کې ثبات او استحکام د خپل سیاست په ګټه ګڼي او دوی چې کومه منصوبه لري چې اروپا او آسیا په ترمنځ یو پل جوړ کړي، اقتصادي پل، په دې کې افغانستان خپل ځای ولري.
خټک صاحب، دلته چین که څه هم تاسو ویلي چې غواړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شي، ثبات راشي، او چین خو په پاکستان باندې اثر رسوخ هم تر یو حده پورې لري، اوس نو پاکستان هم د اقتصادي اړخ نه په ښه وضعیت کې نه دی، په ښه حالت کې نه دی، که چین وغواړي د پاکستان نه چې دغه سیمه باید آرامه شي او د ترهګرۍ پر خلاف باید کلکه مبارزه وشي او د افغانستان او د میډل ایشا سره باید تعلقات وتړل شي، باید کلک وساتل شي، اوس نو آیا پاکستان څومره د چین د دغو خبرو د دغه سیاست تر اغیز لاندې خپل هغه پخوانی ډیپ انټرست چورته وي، هغه خپل هغه سیاست چې د افغانستان په مقابل کې چې خپل کړی دی په دا تېرو څو لسیزو کې پاکستان دې ته حاضر دی چې د دغه سیاست خپل لاس واخلي د چین د دغه لوی خوب په بدل کې؟
پاکستان لپاره یو مشکل وخت دی چې هغه څنګه خپل مناسبات چې امریکا سره لري او چین سره لري په دې کې توازن څنګه پیدا کړي. پخوا تیرو سو کالو کې چې پاکستان کله غوښتل چې امریکا نه امتیازات واخلي نو دوی به چین ته ورنږدې شول د دې لپاره چې په امریکا باندې فشار واچي، خو اوس د دې وختونو کې چې پاکستان اقتصادي مشکلات زیات شوي دي او دوی صندوق کې وجهي بین المللي ته یعنی آی ایم ایف ته ورغلی دي نو دوی امریکې ته اړتیا زیاته شوې ده، نو دوی امریکې ته زیات نږدې شوي دي، نو دا یو مشکل پاکستان ته پیښ دی. په داسې حال کې چې افغانستان ته دا مشکل پیښ نه دی، افغانستان امریکا سره هم ښه اړیکې لري خو ورسره هغوی چین سره هم همکاري کول غواړي او دا د اقتصادي همکارۍ سیمه ییزې همکارۍ چې کومه نظریه ده افغانستان لپاره بیخي اواره کې افغانستان لپاره ګټه کوي، نو خو پاکستان چې دی هغه په دې مشکل کې دی چې څنګه د چین او د امریکې ترمنځ چې کوم تنش دی یا مشکلات دي چې په دې کې څنګه توازن وساتي چې دواړه طرفونه خوشحاله وساتي. خو پاکستان داسې ښکاري چې افغانستان په کله چې کوم سیاست لري هغه د چین د سیاست نه مختلف دی او چین ځینې خبرو ته تشویش په نظر سره ګوري، خصوصا پاکستان کې چې کومې افراطي ډلې دي یا د جنګیالۍ ډلې دي ټوپکمارې ډلې دي چینیان هغې ته په تشویش کې دي، هغوی په خصوصي توګه پاکستان نه همیشه غوښتي دي چې باید دغه پدیدې موجودې نه وي، نو پاکستان هغوی ته څو ځله دا دمور کړی دی مګر عمل کې یې دا خبرې پیدا کړې نه دي او چینیان په دې باره کې ژور تشویش لري.
مننه خټک صاحب، مونږ سره پاتې شئ، مونږ سره په خپرونه کې یو بل میلمه هم را سره دی چې هغه یاسر احمدزی صاحب د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی. احمدزی صاحب، بیا تاسو سره ځو، د چین او د امریکا او بیا مخکې د غنه یو دیش تلوي کاله مخکې د روس سره د افغانستان تعلقات او بیا اوس د امریکا او د چین د نور خټک صاحب دا و فرمایل چې دا توازن ساتل په برخه کې خبرې وکړي، اوس د افغانستان حکومت څومره کولی شي دغه وړتیا تاسو څومره پکې وینئ چې د دوغو حالاتو په مختراتو سره چې په سیمه کې قوتونه ورو یو بل ځای بدلوي په دغه حالاتو کې افغانستان خپل هغه سیاسي تعادل په سیمه کې وساتلی شي او خپل استقلال هم له لاسه ورنه کړي؟ فکر کوم چې احمدزی صاحب زمونږ سره په ټلیفون کې غږ زمونږ نه اوري، نو خاطر صاحب دغه پوښتنه که تاسو سره جی کو
چې افغانستان او د چین ترمنځ اړیکې زیاتې شوې دي او دا د دې اړیکو کې اقتصادي ابعاد هم ورداخل شوي دي، پخوا سیاسي تعلقات او اوس ورسره اقتصادي تعلقات هم منځته راغلي دي او چینیان سرمایه ګذارۍ ته حاضر دي او غواړي چې دا توسعه ورکړي، پراختیا ورکړي سرمایه ګذارۍ ته په افغانستان کې، خصوصا د ځمکې لاندې نه د مدنیاتو مدني ذخایرو زراعتولو لپاره د شاختار جوړولو لپاره چینیان حاضر دي چې غټه سرمایه ګذاري وکړي. دویمه ډېره مهمه خبره دا ده چې چینیانو لپاره د خپل چې کومه هغوی اقتصادي اړیکې جوړول غواړي په نړۍ کې او په سیمه کې خصوصا، په دې کې دویمه مرحله چې کوم د سی پیک نه وروسته به راځي هغه د واخان کوریډور له لارې سیمه کې اقتصادي اړیکې جوړول دي، چې هغه ډیر لوی او پراخه برحلوي چې هغه سو کال پس شروع کیږي. خو هغه لپاره هم افغانستان چې ډیر مهم نقش لري ځکه چې واخان کوریدور په جغرافیایي توګه باندې افغانستان سره تړلی پرکې افغانستان کې شامل سیمه ده. نو لہذا چین زما په خیال کې ډیر نظر لري، اوږدی بری نظر لري، خو په کار ده چې افغانستان هم دې لپاره آمادګي ولري او دې اوږدی بری پلان او اوږدی بری ستراتیژي جوړ کړي.
خټک صاحب، تاسو د واخان د کوریډور خبره وکړه، هلته د امنیتي لحاظ هم چین ته اندېښنې د پخوا رئیس نه موجوده دي، دغه اندېښنې اوس څومره سنجیده ګڼل کیږي، څومره جدي ګڼل کیږي، خصوصا په دې برخه کې چې هلته دغه اسلامي توندلاري اویغور جلا غوښتونکي دغه کسان چین وایي چې د افغانستان په واخان په سیمه کې رورو ځای پیدا کړی دی. ایا دغه هم یو عامل کېدای شي چې چین افغانستان ته اوس ډیر علاقمند شوی؟
بالکل، مسؤلیت چین لپاره ډیر مهم دی او چینیان داسې احساسوي چې ګویا واخان کې یو مصنوعي خالیګاه ده چې هلته کې یعنی هغه څه ګرمیزونونه او هغه څه نظامي موجودیتونه دولتي په هغه ساویه موجود نه دي کوم چې کامل مسؤلیت لپاره ضرورت نیاز دی. نو دا ښکاري چې افغانستان سره په دې خبرې کوي، خو زه به ارزو کوم چې چینیان اقتصادي خبرو کې زیات علاقمند دي او دا د واخان کوریډور خبره چې زه کوم دې ته یوازې نه کوریډور دی چې په کوم کې درته کې تقریبا 15 هیوادونه جغرافیایي توګه باندې وصل کېدای شي چې هغه کې افغانستان، تاجکستان، چین، پاکستان او هند شامل دي. لہذا دتی دورنما کی داتا منصوبہ زما په خیال کې ډیر لوی او اهم منصوبہ ثابت کیږي.
مننه فټک صاحب، تر پاتہ شي فکر کوم چې زمونږ بل نلما یا سلام ازي صاحب چې مونږ سره رابطه شلې دلی او وزبرته هم په خبرونه کې دی. احمد صاحب زغه غاوري
راګ مو را دي جناب لامی
صاحب. دغه احمد صاحب زما پوښتنه دا ده چې چین هغه اقتصادي منصوبې یا پلانونه چې لري د افغانستان او د سیمې په اړه دا به د یوې خوا او د بلې خوا په افغانستان کې موږ ګورو چې په تیرو څو لسیزو کې توندلاري په یو نامه او په بل نامه را پیدا شوې دي، د حکومت سره جنګونه دوام لري، کله د طالب په نامه، کله د مجاهد په نامه، کله د القاعده په نامه، کله د داعش په نامه، کله د یو په نامه، کله د بل په نامه. د دغه توندلارو د لمند وړل ایا د دغه ستونزه حلول به چین ته څومره ساده خبره وي چې او یا مشکل ده چې وکړي شي خپل د اقتصادي پلانونه تطبیق کړي په افغانستان کې؟
یقینا دغه موضوع تاسو وګورئ کوم دا تنا د چین پر وړاندې نه، بلکې همیشه کله چې افغان نظام حتی که غواړي چې یو اقتصادي موضوع افغانستان کې چې افغانستان په پښو ودرېږي، هغه هیوادونه چې نه غواړي افغانستان په پښو ودرېږي، د هغوی هغه ګوډاګي چې دغلته مسله شوي دي په یو او بل نوم، هغه سبب د دې کېږي چې بلاخره د هغه کار مخه ډب کړي او خنډونه ورته جوړ کړي. یو وړوکی مثال زه د کابل دننه تاسو وګورئ چې اکثره اوقات مونږ د برق د نشتون سره مخ یو. یو تعداد دغه چې کړی ست چې هغه په افغانستان باندې په بخې په پلازمینه کابل باندې برق قطع کوي، او د دې تر شا یو تعداد هغه خلک دي چې هغه غټ تاجران د تیل او غاز او دغه مسایل دي، تر څو د هغه دغه تجارت رونق پیدا کړي، برق دلته قطع شي چې دوی تیل خرڅ شي، برق دلته قطع شي چې دوی غاز خرڅ شي. نو دا چې د وړي سیمې لپاره په افغانستان کې دغه موضوعات ښه امپلیمنت کیږي، ښه عملي کیږي، یعنی دا غټو هیوادونو لپاره هم دغه چیلنجونه او ستونزې شته دي. کچیرې چین وم غواړي ځینې ستونزې کېدای شي په راتلونکي کې راولاړ شي چې هغه به کېدای شي په غیر مستقیمه توګه کېدای شي د هند له لوري، حتی کېدای شي د پاکستان له لوري، ځکه پاکستان نه غواړي چې د ځان تر څنګه یو قوي اقتصاد لرونکی هیواد چې افغانستان دی ولري. نو هغه که د چین سره حتی خپل روابط خراب هم نه کړي، خو د پردې تر شا به د دسی ډا ټپلې نور هم وځيګوي نور هم را پیدا کی او حمایت کی چې د دغه سي موضوعاتو لپاره چلن جوړتي. او تاسو ته معلومه ده چې کله د اقتصادي د غټو اقتصادي پروژو د عملي کې اقدام کیږي نو په هغه سیمه کې خصوصا امنیتي ستونزو لپاره په ډېر ریسکي شکل کتل کیږي، ځکه هېڅ څوک هېڅ هېواد هېڅ تاجر نه غواړي چې خپلې ډېر غټې پیمانې باندې په یو شي کې پانګونه وکړي چې هلته یې حتی د امنیت تضمین څوک نشي کولی. زما په اند چین لپاره په داسې وخت کې په کار دی چې هغه د سیمې له هېوادو سره دغه موضوع شریکه کاندي او جدي یې ونیسي او هغوی ته یې هم هغه ګټې تعریف کړي چې د دغه موضوع نه هغه هېوادو ته هم په نحوې ګټه رسېږي، تر څو هغوی د دغه موضوع لپاره متحد پاتې شي او ونه غواړي چې په آینده کې د دغه سترې پروژې لپاره چیلنجونه خلقي. که چېرته دا هماهنګي ونه کړي له وړاندې نه د سیمو له هېوادونو سره، زه فکر نه کوم چې نږدې ملګری پاکستان هم په دغه موضوع کې شاته پاتې شي، بلکې دا هم په یو شکل نه په یو شکل باندې دغه په وړاندې خنډونه جوړي او له ستونزو سره به دا مخ شي.
مننه خټک صاحب، بیرته تاسو درګرځو. مخکې یاسر احمدی صاحب دا وویل چې د چین او د امریکا له وتلو نه وروسته د سیمې او د افغانستان نه چین غواړي نه غواړي چې دغه د میدان یا دا سیمه د افغانستان د هند په شان قوتونو ته پاتې شي. اوس نو خبره دا ده چې آیا داسې فکر کوي چې افغانستان به بیا د چین او د هند ترمنځ د رقابت یو ډګر وي، او په دې کې به افغانستان آیا چین ته د نږدېوالي په بدل کې د هند دوستي له لاسه ورنه کړي؟
زما په خیال کې دغسې مسلې خو موجودې وي چې دا مسلې به وي، رقابتونه به وي، سیالۍ به وي، مګر زما په خیال کې دا دومره اساسي نه دي، ځکه چې چینیانو ته دا یو ښه امتیاز حاصل دی چې هغوی اقتصادي توګه باندې زیات د توان لري چې پانګونې وکړي او خصوصا د انفراستراکچر د جوړولو توان، ټکنالوژي او امکانات د چین زیات دي. او په افغانستان سره په جغرافیایي توګه باندې وصل دی، نږدې دی، نیغ په نیغه درې سره لري، مګر د دې معنا دا نه ده چې د هند او د چین د مناسباتو دومره ترخوي چې هغوی به افغانستان کې انقطاب دې ساحې ته ورسوي چې مشکل به جوړ شي، ځکه چې خپل د چین او د هند منځ کې د اختلافاتو باوجود ډېر نږدې او ژورې او پراخې اقتصادي اړیکې موجودې دي. سیاسي اختلافاتو سره سره هغوی دغه اړیکې ساتلې دي. نو افغانستان، البته پاکستان یو مشکل دی، پاکستان چونکې د ساره جنګ د سیاست نه پوره نه دی راوتلی، دلته کې پاکستان چې دی هغه جیو ستراتیژیک پالیسیانې زیاتې دلته غالبې دي او د جیو اکنامیک یا د اقتصادي پرمختګ او خصوصا هم اقتصادي همکارۍ موضوع پاکستان کې هغه اهمیت نه دی پیدا کړی کوم چې ضروری دی. پاکستان اوس هم که تاسو خیال وي دا تلاش نه دی کړی چې افغانستان سره اقتصادي اړیکې زیاتې کړي او په دې طریقه مرکزي آسیا سره اقتصادي اړیکې ونیسي. پاکستان زیاتره کوشش کوي چې هلته طالبانو نفوذ زیات کړي. پاکستان یعنی هغه د سالک جنډې زمانې سیاست چې دی هغې نه پوره نه دی راوتلی. نو مشکل به د پاکستان مشکل به وي چې چین لپاره به دا ګرانه وي چې څنګه پاکستان ته قناعت ورکړي چې هغه خپل دغه سیاست بدل کړي. لکه چې ما ارزو کو پاکستان غرب سره خپلې اړیکې نه صرف سلولي نه دي، بلکې دي نږدې ورځو کې بیا یې کړي یا تازه کړي دي. نو دا مشکل د هند او د چین نه زیات د پاکستان جی
خاطر چې په همدغه اړه باندې ما ته مخکې هم یو پوښتنه راپیدا شوې وه، هغه دا چې یو څو وخت مخکې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم اسلام آباد ته چې ولاړو نو هلته د ریجنل کنیکټیویټي یا د سیمه ییز اتصال خبره وکړه. دا هغه یو چت کې چې راځي لاس یو بل ته ورکو، که هند دی که پاکستان دی که افغانستان دی، دا ټول یو بل ته لاس ورکي او خپل اقتصاد ورغوي په پښو ودرېږي، یو بل ته یو بل سره وصل شي تر میډل ایشیا یا منځنۍ آسیا پورې. دغه خبر او دغه پیغام ورکړه چې باید خپل خلکو ته او غریبۍ ته پام وکړو، اقتصادونه ورغو. او اوس چین هم تاسو د خبرو نه همداسې معلومیږي چې چین هم همدغه څه غواړي. نو په دغه حالت کې چې پاکستان د سخت اقتصادي فشار لاندې هم دی، غریبي هم ده پکې او لمالي سونز سره هم مخامخ دی، بیا هم څه داسې دلیل شته چې پاکستان بیا هم د اشرف غني او یا د چین دغه وړاندیزونو ته په پوره زړه باندې نه مخته کیږي چې دغه عملي کې یا ملګری شي دوی سره؟
او دلیل ډېر څرګند دی، دا خو بیخي معلوم دلیل دی. 1979 کې د شوروي اتحاد د رنګېدو نه وروسته دا امکان پاکستان ته موجود و چې د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي، د ورورولۍ او د برابرۍ په بنیاد ښه مناسباتو او په افغانستان سره یې تعلق جوړ کړي مرکزي اچا سره. مګر پاکستان دې نه زیات دې ته اهمیت ورکړی دی چې څنګه هلته کې د طالبانو حکومت راولي، او اقتصادي خبره چې ده شاته غورځولې ده. اشرف غني صاحب ډېر معقولې خبرې کړې وې 2014 کې چې دلته راغلی وو، او دوی ښه نظرونه وړاندې کړي وو. دا نظرونه خپله پاکستان کې هم چې کوم سیاسي خلک دي هغوی ورته ډېر قدر په نظر ګوري، لکه نواز شریف وو یا آصف علي زرداری دي یا دلته نور سیاستوال دي. مګر مشکل دا دی چې د پاکستان سیاست د افغانستان په قبال کې دا د جنرالانو لخوا نه جوړېږي، او جنرالانو نظریات مختلف دي. هغوی یو ستراتیژیک خبرې زیاتې په نظر کې لري، او دا مشکل د پاکستان مشکل دی، او دا مشکل زما خیال دی چې چینیانو هم پېښ دی او هغوی په دې خبره پوهېږي. البته په خصوصي توګه پاکستان سره دا خبرې ټولې کوي، البته په عالمي توګه هغوی احتیاط سره خبرې کوي.
او یو بل پوښتنه به خټک ته تاسو نو کوم بیا به تاسو اجازه درکوم، ډېر وخت چې په دې روژې میاشت کې متاسف دومره زحمت درکړه، د طالبانو سره د چین د تعلقات په اړه کله څه معلومات راکړي؟ تاسو برداشت څه دی چې چین د طالبانو سره څومره نږدې اړیکې لري؟
اصلا چین خو طالبانو سره اړیکې دي لپاره ساتلې وي چې هغه دا خیال و چې طالبان به د نورو ملکونو نه د خپل مناسبات ورو کټ کټ کی او افغانان به شي، افغانیت کې به شامل شي، او چې کوم اقتصادي برنامه ریزي چین کړی ده او کوم لوی اقتصادي پلانونه دي دی کې به شامل شي، او دغه ټوپک په کې دي او نور ټکنالوژي به لاس کې واخلي. هغه د طالبانو دغه پدیده چې ور دی بدلوله، په خپل خیال کې هغه دې ته یو پلان لرلو اوس هم لري. نو دې سبب هغوی طالبانو سره ډېر په ډېره اړیکې جوړې کړې دي. طالبانو هیاتونه هلته چین ته ولاړ دي، چینیان هغوی سره په خطر کې لیدنې کتنې کوي. مګر مشکل دا دی چې کله چې پاکستان کې طالبانو پایګاوې دي، هغې کې لږ تفکر بیا بدل دی. هغوی اوسه پورې لا د وسلوالې پروژې چې دي هغه زیاتې په نظر کې لري. اوسه پورې هغوی د سوله ییز سیاست رابرسیره کړی نه دی، تفصیلات یې جزیات یې نه دي رابرسیره کړي، او اوسه پورې دا نه دي ښیلي چې هغوی علاقمند دي چې د افغانستان بیا جوړولو لپاره څه قسم منصوبه ده لري یا کوم قسم خلکو سره هغوی همکاري کول غواړي. نو دا مشکل موجود دی. خو چینیانو دا غوښتل چې طالبان خپل زاړه حالت نه راوباسي، خو تر څو پورې چې پاکستان کې د هغوی پاره دعوې موجودې وي، نو ما یو فکر دی چې هغوی پوره به د خپل زاړه سیاست نه راوشي.
ډېر زیات مننه افراسیاب خټک صاحب، وتلې پښتون سیاستوال او افغانستان کې د چین د سیاسي منصوبو یا سیاسي پروجیکټونو په اړه لنډ معلومات ورکړئ. په دا تیرو شلو کالو کې چې د طالبانو د حکومت نه راوروسته په افغانستان کې ډېر منصوبه بندۍ شوي دي، نو هلته د چین کردار په یا سرمایه ګذاري یا سرمایه کاري تر اوسه پورې په کومه کچه ده؟
په افغانستان کې متاسفانه چې موږ د طالبانو د رنګېدو نه وروسته او دغه اوسني حکومت د پایل نه، یعنی یو کال د راپدې خوا، په دغه جریان کې چین همکاریانې کړي دي، خو ډېر په سمبولیکه شکل چې صرف ځان یې له سیالانو کم نه دی ښودلی، ځان یې ښودلی چې زه هم دخیل یم په داسې مسایلو کې. ځکه هغه وخت کې حتی تر اوسه هم پاکستان همیشه ډیر غلط انزور ورکړی د افغانستان په اړه چین ته، او همیشه چین په دې غیر مستقیمه شکل ګواښل چېرته چین ډېره سرمایه ګذاري په افغانستان کې وکړي، نو شاید د څو کومو ستونزو سره مخ دي، او همیشه یې ځان وړاندې کړی دی چین ته چې کېږي هم د پاکستان له لارې به کېږي، دا به د چین لپاره په ګټې وي. او د چین غلط سیاست هم دغه و چې همیشه یې د پاکستان د افغانستان په اړه چې د په هنداره کې کتل، او د افغانستان تعریف یې د بل چا له خولې اورېدلی او زده کړی دی، چې دا شکل لا هم زه فکر کوم له ستونزو سره به مخ شي. غږ مې اوري؟
ډېره مننه. بالکل بالکل، تاسو غږ اورم. ډېره مننه، سلامت شي. له یوې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو، او یو بل میلما به هم زمونږ طرف خبرونه کې راګر شي. ډېره مننه ژوندي اوسئ. قدرمن اوریدونکو، له یوې دمې وروسته به بیا هم له تاسو سره یو.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
بیا هم ښه راغلی دا بي ډي ریډیو. دا تاسو زموږ غږ د واشنگتن دی چین اوري. قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، بیا هم دا خبرونه مو د افغانستان او په خصوص د سیمې په وړاندې د چین د سیاستونو بدلون ته ځانګړې کړې ده. چې څه تغییرات راغلي دي، چین ولې غواړي د افغانستان په سیاسي او اقتصادي او نورو مسایلو کې یو فعال رول ولوبوي، او دغه رول به ګټې ولري که نتایج به ولري. نو دا شیبه مونږ سره یو بل میلما هم په خبرونه کې مل شو، چې هغه محترم سمون صاحب دی، نظیم سمون صاحب، په افغانستان کې سیاسي څېړونکی او په کابل کې د یو پوهنتون استاد. چې ورته ښه راغلاست وایو سمون صاحب، څېړې مې شي په خیر راغلی.
سلام لامی
صاحب، تاسو خو د ریډیو درنو اوریدل. سلامات اوسئ سمون صاحب. زما پوښتنه تاسو نه اول دا ده چې د چین سیاست چې اوس بدلیږي، دغه شی آیا پیشبینی شوی و کنه؟ آیا امریکا دې ته آماده ده چې خپل ځای په یو ډول چین ته ورکړي د افغانستان په وړاندې سیاسي مسایلو او دغه نور اقتصادي مسایلو کې؟ آیا امریکا به آیا غرب به دې ته خوشبینه وي چې د افغانستان په چارو کې د چین ښکیلتیا ډیره شي؟
یو خو د کورونا مخکې وضعیت او کچیر مونږ وګورو په تیر 13 کلونو کې د افغانستان په ارتباط باندې د چین پالیسي وګورو، او بیا له دې نه وروسته چې هغه کوم احتمالات موجود دي، نو دا دوه بیل موضوعات دي. د مخکې خو د چین پالیسي دا وه چې دوی په افغانستان کې د ثبات طرفداران وو. دوی غوښته چې په افغانستان کې باید جګړه پای ته ورسیږي، او هغه خطر چې د افغانستانه منطقې ته متوجه ده هغه باید دفع شي، خصوصا د چین د اقتصادي پروژو پلانونو پر وړاندې. او یو بله عمده مسله هم هغه د پیغور د جنګیالیو وه چې دوی یو تضمین غوښته چې افغانستان خاوره باید د چین د ملي حاکمیت او د کنې بشپړتیا ملي امنیت پر وړاندې ونه کارول شي. طالبانو سره هم داسې تفاهم ته رسېدلي وو، هم په داخل کې د حکومت سره، د افغانستان د حکومت سره هم. اوس بحث دا ده چې له دې وروسته دوه مسلې دي. یو دا ده چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته رسوي، او بل دا ده چې هغه کورونا نه وروسته چې کوم وضعیت ته طبعا اوس هغه نښې نښانې داسې دي چې د امریکا او د چین اقتصادي جګړه زور اخلي. وروسته کې یو بل باندې تورونه هم زیات دي، لکه اوس کېږي امریکا عملا چین تورن کړي چې د کورونا وایرس دوی په لابراتوار کې جوړ کړی وو، او همدارنګه دي هم هغه سره د ډبلیو ایچ او سره د روغتیا نړیوال سازمان سره په هغه باندې تورن شوی ده، په سازش باندې تورن شوی ده. نو که چېرې هغه بودې را واخلو چې تر سولې وروسته د تېر په تېر د چین پالیسي په افغانستان کې به څه ډول وي، دا د بحث وړ موضوع ده. هغه ده چې فکر کوم امریکا هم غواړي چې چین په افغانستان کې تر سولې وروسته مثبت رول ولوبوي، او همدارنګه د منطقې نور هېوادونه هم د چین سره کوم مشکل نه لري، خصوصا زمونږ ګاونډی پاکستان نوی هم فکر کوم چین سره چې کوم ملګرتیا او هغه لري پارټنرشپ لري، هغوی هم غواړي چې چین د افغانستان په قضایو کې تخیل وي. نو تر سولې وروسته په افغانستان کې د چین رول ډیر مهم ده. هغه دا چې د چین نه تمه کېږي چې په افغانستان کې په اقتصادي برخه کې له افغانستان سره ډیره مرسته وکړي، او دا پوتنشیل په چین کې موجود ده. خصوصا مخکې نه لکه څنګه چې تمه کېده له چین نه چې په افغانستان کې به د کانونو د سکتور او همدارنګه نور زیربنې پروژو برخه کې پانګونه کوي، همداسې یو توقع د چین نه کېږي چې دا رول ولوبوي. یو بل چین لپاره یو بل فرصت دا ده چې دوی دا د ګاونډي هېوادونو د افغانستان دوی سره هم خاص مشکلات نه لري. پاکستان خو ورسره بیخي په دې کې همغږی ده، او که مشکل به ورسره نه لري. ایران همدارنګه د مرکزي آسیا هېوادونه ډېر مهم ده چې مرکزي آسیا هېوادونو سره هم چین ښه روابط لري، او امریکا هم د چین په مثبت رول باندې راځي ده. هغوی هم غواړي چې چین د په افغانستان کې مثبت رول ولوبوي، خصوصا د اقتصاد په برخه کې، ځکه اوس یو اجماع موجوده ده چې باثبات افغانستان د ټولې سیمې یو نړۍ په ګټه ده. نو په دې لحاظ باندې د چین نه توقع کېږي چې په افغانستان کې د مهم رول ولوبوي. خو ولې مخکې لکه مخکې مې چې ورته اشاره وکړه، دا په شرایطو پورې اړه لري چې تر کورونا وروسته به نړۍ کومې خواته، ځکه د نړۍ مشکلات هم باید موږ هېر نه کړو، یوازې د افغانستان نه ده. همدا خصوصا د چین او د امریکا خپله اقتصادي جګړه ده چې کېدی شي هغه تر کورونا وروسته هغه کوم نظم چې رامنځته کېږي د 2009 مادي بحران نه وروسته، یا د تر کورونا وروسته چې دا کوم بحران رامنځته کېږي، د دې هغه پس ترزو ته هم باید منتظر اوسو چې وضعیت کومې خواته وي. که چېرې مشکلات ډېر ژور نو ممکن هغه څه چې موږ تمه کوو هغه بیا داسې نه وي لکه په هغه نورمال عادي وضعیت کې چې موږ د چین د رول نه تمه کول.
مننه سمون صاحب، موږ سره پاتې شئ. بره پوښتنه به د یاسر احمدزي صاحب نه وکړو، هغه هم موږ سره په خپرونه کې دی. احمدزي صاحب، غواړم پوښتنه په داخل کې د افغانستان د چین د سیاستونو په اړه څه نظر موجود دی؟ مختلف ډلې، مختلف ګوندونه، سیاستوال په افغانستان کې د چین په اړه څه نظر لري؟ آیا په نیک نظر ورته ګوري، او کته د خلکیا په وړاندې د چین څه شکل لري؟ په افغانستان کې داخل کې څه ډول یو نظر وجود لري د سیاست مدارانو ترمنځ؟
یو کوم متاسفانه چې دغه سیاستوال او دغه سیاسیونو افغانستان بدبخت سره خو کړی اوسم اختدي په همدې کې، ځکه په افغانستان کې د سیاسیونو او یا د سیاسي ډلو لپاره هغسې چې نړیوال ستانډردونه د دې لپاره دي هغسې نشته. دلته سیاسیون او سیاسي ډلې ټاپلې همیشه د دې لپاره جوړې شوي دي چې مشخصې منافع د یوې ډلې یا د یو هېواد یا د یوې سیمې یا د یوې ژبې هغه مشخص اهدافو ته هغه ورسوي، او یا هم د ځینو نورو شخصي ملحوظاتو لپاره دغه ډلې ټاپلې جوړې شوي دي. نو وخت د ټاپلې سیاسي رنګ ونه لري، سیاسي په خپل سرش کې وبخښئ رنګ ونه لري، ملي شکل ونه لري. زه فکر نه کوم چې هغوی ملي مسایلو ته دومره په خوشبینه شکل وګوري. حتی همدغه سیاسیون کېدای شي په راتلونکي کې د دغه سترو پروژو لپاره خنډونه جوړ کړي. تاسې وګورئ، زه یو لنډ مثال تاسو ته درکوم. په بدخشان کې کله چې چین او یا هم ځینې نور هېوادونو دلچسپي پیدا کړه چې هغلته د معدنو د استخراج په برخه کې پانګونه وکړي، مخصوص د څو وړې ډلې دي چې څو وړو کورنیو پورې مربوطې ډلې دي چې هغوی حتی په دننه په حکومت کې هم په نحوې دخیل دي او په لوړو مقامونو کار کوي. دغه ډلو ټپلو له خاطره هغه سیمه ناامنه شوې ده، هغلته یې په پیسو اخیستي او افکر دي چې کېدای شي یو بل ډلې ته ځي. معمولا نوم د طالبانو کېږي چې دغه کار د طالبانو لخوا وسو، اما دا مخصوصه یوه ډله ده. نو دغه ډلې ټپلې به زه فکر وکړم چې داسې یو ملي دید ولري چې د چین د دغه تصمیم یا د چین د حضور د لا پراخېد کېدو په اړه دغسې یو فکر وشي
کولی
سره همېشه خپل شخصي منافع او شخصي فکر دی.
ډیر مننه یاسر احمدی صاحب، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر چې خبرونه کې حاضر شوې، میلمه شوې موږ سره، او زموږ پوښتنو ته مو ځوابونه ویل، خپل نظر موږ سره شریک کړ. تاسو ښه ورځ غواړم. مننه.
سلام.
تمون ته بیا هم سلم شي نو د خبرونو ته به ساز سره بحث دوام ورکو. زما بوله پوښتنه دا ده چې د افغانستان راتلونکی نظام سیاسي نظام هغه مسله ده چې ډیر اور باندې نن سبا بحث کیږي. که څه هم امریکا او غرب په داسې رو دوه لسیزو کې په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې باید انتخابات وي، باید دیموکراسي وي او باید د خلکو غږ واورېدل شي. ستاسو په نظر چین په افغانستان کې آینده کې د څه ډول یو نظام ملاتړی به وي، څه ډول یو نظام به خوښ ولري؟ آیا دا یې خوښه ده چې په افغانستان کې په رښتینې توګه دیموکراسي پلی شي؟
زه فکر کوم چې یو خو زما تحلیل دا ده چې چین نه غواړي چې بیا طالبان په پخوانی بڼه راستنی شي، یعنی امارت دې حاکم کړل، ته هغوی دا ډول نظام نه غواړي. چین داسې یو نظام غواړي چې دوی ته د افغانستان د خاورې دوی امنیت خطرسونکي کې خطر متوجه وي، هغه نور ځینې ارزښتونه چې هغه غرب او امریکا ورپسې ګرځي هغه د دوی لپاره مهم نه دي، لکه ډیموکراسي او بشري حقوق. که دوی خپله عملا په خپل وطن خاوره کې داسې یو نظام ده چې هغه د دې ارزښتونو سره چې اوسنی مثلا ډیموکراسي ده هغه د دې سره په ټکر کې ده، هغوی یوازې همدغه تضمین غواړي او بل داسې یو نظام غواړي چې ټول لوبغاړي یا ټول اړخونه په کې داخلي. نو د دې سره موافق دي هغوی، او طالبانو مطلق همغه اسلامي امارت دوی نه غواړي چې بېرته په افغانستان کې حاکم شي. نو فکر کوم دا د چین لپاره ډېر مهم هم نه ده، لکه چې دوی په افغانستان کې څه ډول یو نظام غواړي. هغه د چین اهداف او ګټې په افغانستان کې لکه مخکې مې چې وویل همغه یوازې دا ده چې دوی ته د افغانستان د خاورې په راتلونکي کوم امنیتي خطر متوجه نه شي. نو پر دې سربېره زه فکر نه کوم که نور کوم خاص اجنډا ولري یا کومه ډله هلته حمایه کړي. د نیکه مرغه د چین اړیکې له افغانستان سره تاریخ په اوږدو کې هغه د دولت د دولت ترمنځ پاتې شوي دي، د ډلو نه حمایت نه دی کړی، او چې دا اوس دې کار ده او د دې نه افغانان هرکلی کوي.
او یو روسي پوښتنه سمون صاحب، تاسو په هند کې پاتې شوي یاست او هلته مو تحصیل هم کړی دی، غواړم په دې پوښتنه چې هند څه نظر لري د افغانستان په اړه، د افغانستان د آئندې په اړه؟ آیا د امریکا د وتلو نه وروسته هند رښتیا په دې ډېر اندېښمن دی چې افغانستان آئنده به کومې خواته ولاړ شي، او دې ته به خوشبینه وي چې د امریکا ځای چین ونیسي په یو ډول په اقتصادي او یا نورو منصوبو کې؟
بلې، دا خبره هم ده. په دې وروستیو کې هند له افغانستان سره لکه مناسبات پخوانه هم ډېر خو، ولې له کومې ورځې چې د سولې خبرې شروع شوي افغانستان سره اړیکې نورې نږدې شوي دي. دا دوه خبرې دي، یو دا چې دوی د امریکا متحده ایالاتونو په لومړیو کې کوم تشویش درلوده، وضاحت غوښته او هغوی ته ډاډ ورکړی چې د سولې پروسه به د دوی تر زیان نه وي. بل دا چې د حکومت هم وروستیو کې د افغانستان حکومت له هند سره چې هغه کوم ارتباطات او کوم ډیپلوماتیک چینلونه فعال وو، له دې هغه نه معلومېږي چې د افغانستان حکومت هم هند ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به داسې نه کېږي چې هغه د هند ګټې دلته وننګول شي. په همدې خاطر هند ډېر هڅې کوي چې په افغانستان کې فعال نقش ولوبوي، خصوصا دا د کورونا وبا له کومې ورځې چې ګټه شوې بیا تر چین وروسته دومره لویه مرسته چې دغه هند کړې له افغانستان سره، د غنمو مرسته او د کلوریتین دوا او درمل افغانستان ته راولېږل. همدارنګه د چین د هند صدر اعظم نریندرا مودي هغه کوم پیغامونه چې د افغانستان د منتخب ولسمشر اشرف غني په د مبارکۍ لپاره راستولي، دغه نه ټول نه معلومېدل، دغه نه معلومېدل چې دوی له افغانستان سره همغه د پخوا پسې جرمي او سعودي اړیکې غواړي، او دا دې لپاره چې هند د افغانستان لپاره راتلونکي مهم ده،
او ډیره مننه. او ډیره زیاته مننه سمون صاحب چې حاضر شوئ مونږ سره په پرونی کې برخه واخلې او خپل نظریات شریک کړئ. تاسو ته ښه ورځ غواړم. ډیرو قدمونو اوریدونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. زه فواد لامی او د خپرونې پروډیوسر عابد حسین له تاسو نه اجازه غواړو. الله مو من.
واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ریڈیو دے.